یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د سر موضوع ده چې د نن ورځې تر پایه به وایي د پنځو نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم انشاءالله پراتونکو ونه کې با د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژونکی برید و لږ تر لږه دولس سرتیري وژل سوي او درې دېرش نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 سال کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. د سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي. دولس نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 28 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي.
خو شغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوختي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. شغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد یې د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران پل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پاوز نړیوالې مسابقې تنظیم کړی وي پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355 زره امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. د به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې یې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپاره وو ډزې وکړې.
خبرونه ملازه دی رادیو باوریدل دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وبپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات:
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو چې د نوملړ هم اعلان کړو او له اساس سره یې شریک کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربیره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کې درې سي اوس جنوا کانفرنس په مخ ده چې دغه ټول لومړني پایلې اعلان شي. خامخا د دې کاندان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک چې به څومره نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
نو راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی سئ. لاسو د رادیو سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیون ډیر د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوی دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړني رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ شوی دی. د دغه جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته شرق لې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
منه فرباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی دي او وایي چې د کمیسیون د رهبری لپاره یو پریکړه ممکن د نن ورځې تر پایه د نتایج اعلان شي. په داس حال کې چې د کمیسیون له لوري په تدریجي ډول د ولایتونو د رایو نتایجو اعلان له خبرګون سره مل دی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت چنګار کوي چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره له سرت نه ځان ته ترجیح ورکوي. ښاغلی سعادت په د اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو چې د نوملړ هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
کمیسیون هم دا شنوای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاع د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوی دی او هڅه کوي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د خوست په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلانېږي او په دې کې بدلون نه راځي. خو یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د لاخ شفافیت په هدف د دغه لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وزندول سول، خو د همدې ورځې په پای کې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سول. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکونډي، روزګان، جوجان او بامیان ولایتونه شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادی سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناسې ته ویلي چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې سبب سول چې کمیسیون د رایو نتایج په ټاکلي وخت اعلان نکړي. له انتخاباتي محلویش رسم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 22 ولایتونو د اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې ته همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. خو له دوه ځلې ځان سره او اوس په تدریجي ډول د رایو اعلانول د افغانستان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې په عمومي غونډه کې نن وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسئولانه چلند وکړي.
لطفا کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج و پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و اعضاب کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتما در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به اینکه از آرای پاکشان نمایندگی بکنه در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو نتایجو لومړنۍ پایلې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په دغه کارونو کې پاتې راغی د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم رحمت افغان چې راپور راکوه. وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 50 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ورځې ویلي دي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش هم له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانې چې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورسخه په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل پوښتلې دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورسخه دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نکړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړل. په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو په بعض حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم روز پر دې په استخدام باندې مصروف دي. د اهالي کابل د بیا شمېرنې مرحله دوی بشپړ کړې نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده، اوس هم استخدام کې تر څو یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې کارونه کې د سپاټ راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجود دي. دوی لمړیتوبونه نه شي په ګوته کولای او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده. کداغه ټول لومړنی پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په دې خاطر دوی پینځه ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کنفرانس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کنفرانس تیر شي دغه راپور راته ورکړل شي، بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی اعلان کړي.
د پینځو ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د پینځو ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رای ډېر زیات استعمال شوی دی. ګټون کو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي، مثلا په دایکونډي کې. نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه ساته سره ده او څومره خلکو راور کړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کامیابسین یو څه څومره رای کارول سي ده، دا غواړو چې په دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وګورو ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره د ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي، اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم توارې د ټاکنو پر نتیجه کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. یو دوم قدم کې د سولې خبرې اترې د هم کې به څومره کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړي ده چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسی کې. نو دوی به تاسو پکې نه ناراضي، خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی ده. د دې کمیسیون لپاره یو چاتر جوړ شوی ده چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې وایي د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولی سي. زموږ خلاص د ایرادیاوري دوستانو اوس به هم تریب ځنډ وروسته خزموږ خبرونه ته ادامه ورکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ناجیه صاحب څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وايي پاکستان نن په تورخم کې پر مالو چوبار موټرو ته د ورتګ اجازه ورکړه. د متشبسینو د بورت مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د غستونز د دواړو لورو ترمنځ لډیرو خبرو اترو وروسته هواره شوه. نوموړي وویل دغه 150 موټر له 13-15 دیرش ورځو راهیسې ولاړو چې له امله یې سلویخت فابریکې او تر 3000 پورې کسان بیکاره شوي وو. د جاغوري پر بزګرانو سلویختونه کیمیاوي سره وویشل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وویل دغه سلویخت میچکټونه کیمیاوي سره چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ بزګرانو ته ځانګړي شوي وو، د دې ولسوالۍ پر 400 بزګرانو وویشل شوي. نوموړي وویل دغه کیمیاوي مواد د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د دوی د اقتصادي ودې په هدف وویشل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
له انرژي سپې څخمو اقتصادي خبرونه واردل. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي، په کورنیو کې د فقر د موجودیت او د کارګر او ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګر او ماشومانو شمیر ډېر سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، له دوی څخه د جنسي استفاده احتمال هم ډیر دی. په دې اړه نور تفصیل مجیب رحمان حبیب سره کوي.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی او همدارنګه د روان کال وچکالۍ په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي سره لدې چې په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان کار شمیر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګر او ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګند کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او له ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د ناامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلې او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي:
نجیب
رنگ
دو نفر
روز چه پیدا داری اینجا؟
هر ساعت یک نیم ساعت.
چی میکنی اینا را؟
پیسه را باز کی میتی؟
در پدر میتم و باز خرج خونه میکنم. عملیات شده همی تابستانی عملیات شده و دولی در خانه خواست.
پا بلخ که در کار و طولنیز و چار ریاست وایی چه پا حتی که در کارگر و ماشومانو تا در حرفوی زدک رو زمینه برابر کردی. خداکار دیر وقت تا ارتیا لدی. پا شما از اون که در بشر حقونو خپلواک میسون مسئولان وایی پا بلخ که در کارگر و ماشومانو کورانه اکثران پا فاریاب، سرپل، بغلان، جوزجان ولایتونو که در نامنه لواجه مزار شریف تا کروال شویدی. مجیب رحمان حبیبزای، حاضری رادیو بلخ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو لکه چې مخکې مو په اعلان کې هم اوریدل چې ترشنه اسمان لاندې خبرونه هر ورځ د اوبخشي هر شنبه د دوو بجو څخه تر څلور بجو پورې د دې رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د نن ورځې همدې خبرونه کې د برېښنا پر ستونزو باندې بحث کېږي. په ښارونو کې د برېښنا ستونزې څومره دي او همدارنګه د ښارونو نظافت او پاکوالی د همدې خبرونې د موضوع اصلي ټکی دی چې تاسو هم کولای چې خپل نظر وړاندې کوي. د خبرونې ته زنګ وي دا به وروسته بیا زما همکار اسمت فروان درته وړاندې کړي. خو اوس به یو ځل بیا ورسو کابل ته چې زما همکار حمید مهمند د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي، لکه چې د دې ورځپاڼو مهم ټکي د سولې پر هڅو باندې دي. له حمید مهمند څخه واورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمن روسپانه لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو لس کسیزه پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه د روسپانه په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د روسپانه په وینا دا لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي له افغان حکومت څخه غوښتي دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوی کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی درې ښځې هم شاملې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوستل هسې یو خوب او خیال دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې ده ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی. ورځپاڼې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي. خو ورځپاڼې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي. دنیا ورځپاڼه هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورځ پانه وړاندې لیکلې ده چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هېواد اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دې نه پوهیږي چې د مذاکرات به بریالي وي او کنه. روسپانه د خپل مطلب په دوام لیکلی ده چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روستۍ کتنې ته وي چې خلیلزاد هم هیله بخونکې بللی وو.
ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس په ورسو د ساينس ډګر ته. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان براته وایي،
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل ذرې سپرې یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپرې کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس ورسیږي تاسو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو ته مرستولې دي.
تاسو لا پیغامونو
پانه. سلام علیکم، زه کیمیا غوند دی هرات ولادت نه ناری کنی ولیدا. زه د غټ موټر چلاون کایم. زه د آزادې رادیو د کار کاون کنه د اهیلم چې د مو پیغام ټول چار وخت سوار سوي مو د تاوه د توسونه د څنګه راغلی د هرات او د کندهار په لور نه د 300 دی د هر موټر نظر درې پای افغانای په زور اخلي. مو موټروانان وحید غوی ایسه څنګه نه کوي. مو د آزادې رادیو د کار کاون کنه افایل لرو چې د پیغام د
میدان سرکن او چې اوس سرکونه هم ډېر مشکل ده. مونږ ته موټر خرابېږي، لاره کې مریضان نومل شي، نور مشکلات هم زیاتې څوکو دومره لرې نه شي تللی. او بل مشکل مو دا ده چې دغه ټولو سره کې مکتبونه دننه ډېر ناوخته شول. ډېر سره ده او بل مشکل ده چې مکتبو کې نه مېز او نه چوکۍ لري نه پښونه لري. همدغه سړو سیمو ته باندې ماشومان کې نه ولې مخته ښه د
ہلو السلام علیکم رحمت میں قبول خی ماما دکھا کے افغان پیرن پہ جنڈا کے ولاڈیم موٹر کے لذر والی رش پہ دولس بجے دی خدا خاطر دادی غزنی والی سر شریک گئی فرا پوستا مانی دونوں ذرا درے درے ذرا پھر گواڑی پنجو ذرا پہ ایک مکر کے رش کے واقع صرف داخل کی پوستوں کی پنجو ذرا مجھے جنڈے وال والی رش پہ دولس بجے دی سڑک ولاڈیو پیغام لو لوڑ مکمت سر شریک گئی خدا خاطر وہ منی سیر یخ تھا بجے یخ کے ذرا اولی پیسے نہ لڑو مال ملک تو کو اگر نہ قبل پیسے والے سلام بھائی سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې و دوی د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وې چې ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي اوریدونکو له لارې د اړوندو چارواکو سره شریکوي. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی شئ چې د خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. البته موږ ډېر سرجی ورکوو چې خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر اووه بجو پورې مرمنځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خپرونې لري. دغه ورځ د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې په اړه لا حمزه د ونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې دولس سرتیري وژل سوي او درې دېرش نور ژوبل دي. خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمېر وویشت او د چاپیانو تر پنځوسو زیات ښیي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل.
او د سن و سم د ژمنې سره سم د زهر و کاروان اونیس پروګرام وخت را ورسېد. خبرېدو ته چمتو دی په ګټه به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چرس سوځولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پوځ د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې دیالس ټنه چرس نیولې دي. دا چرس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوي او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو په ترڅ کې څو ټنه چرس سوځولي ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې شپږ کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یوه بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې نه نیم کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبري غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوي چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشه یي مواد نیولې دي.
15.61 بیلابیل نشئی مواد نیول سوی چی د تیر کال په پرتله په سلو کې شپږ ویشت ډیروالی ښیي. دغه ډول 22,115 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوی چی له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په سلو کې شپېته ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 1550 ګرامه هیروین او 50 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفري بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له شپږ شپېتو بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
او باز نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کشتیږي دا تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلاو لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. د محمد جان په نوم یو محتاج وایي چې تر علاج وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړه.
کرا کرا د تی سرمایه هم لار موټر هم لار سه چرا سره بچه تیخ و غم زانه لار پول لار.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نور خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو تر څنګ یو عمده عامل وچکالي بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالی لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبریالانو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې له سره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال یې د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
په یو زر درې سوه او 1999 کال کې د ترسره شوي سروې له مخې په مجموع کې په افغانستان کې 263,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې د 1996 کال په پرتله په سلو کې 40 کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږکال 6,400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي دي، حال دا چې پروسږ کال 9,000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی بل. په دې اساس ویلی شو چې د تریاکو په تولید کې 29% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای سوای چې سخ کال د کوکنارو ل 223000 هکتار زمکی څخه یوازې 406 کوختونه د کوکنارو ل بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو این او ڈی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بیې ټیټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوې، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشه یي موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا دپاره ده چې هغه اتوان نه لري، رسیدګي نشي کولی، د مواد مخدر کیس دپاره هغه پریمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولی شي چې دغه د وچکالۍ سبب ونه ګرځي دی ښه حاصل لاسته راوړي. او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامه یا د مخالفینو په نامه په دغه کې ښه پریمانه کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین افسلا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کرا غلې نه دا اصل د انساني طاقت حساب باندې راغلی چې د دې مبارزې رنگ ورکړې دی یا دوی داسې کار کړی دی چې هغه او طبي آفات وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې د هغې په حساب باندې بعض ځایونو کې خلکو سرل نه دي او یا اوبه ورته نه دي رسېدلي. دوی هم دا ویږي په خپل سروې کې نورو فصلونو کې هم کموالی راغلی دی.
نو وچکالی خو یو طبیعي مسله ده، طبیعي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دی د خپل دغه مسؤلیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګی حالاتو کې بعض ځایونو کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې د دوی هغه پالیسیانو دا شان اوس داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و ناکام شوی یا مخ یې کړ، خو طبیعي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کموالی پکې راغلی دی. زما له نظره خو دا د دې تیرو لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دغسې کارونه وشي چې د هغې پخواني شوي دي چې نتیجه نه ده ورکړي، د هغې په بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید دا د زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار وباسو چې منځه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځه وړو. تر څو پورې چې د تاریخو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې تاریخو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې د بودیجې راکمه شوې ده، نو که بودیجه د دې راکمېږي بدیل کښت ډېر د دې توان ونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په ناامنو سیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
پخوا داس نظر موجود و اته ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستله. په تیرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بیخي برخه نه اخیستله. هغوی ویلي چې د تریاکو د منځه وړل زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت دپاره کار کوو. دا تیر کال خو ایساف هم پکې یو څه برخه خصوصا هوایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټیو کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازي د دې جنگ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشتي بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغیر راځي. هر ځای کې باید کار وشي، که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو دپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه علایده خبره ده چې حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې طریقه کرل کېږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزې مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته طریقه د منظور. نو په دې حساب باندې ثابته شوې ده چې په خوښۍ څوک د منځه نه وړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سوي دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرن کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او په غلا وی لاس پوري کړی دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لری پروتو سیمو خلک وای په نشي تو کروج د کسانې ژوند تریخ کړي. کورونه لوټي او لخپل مالونو څخه یو ثانیه سترګې هم نسی اړولای. دی وای په سیمه کې په نشي تو کو دروږ د کسانو شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي تو کو د غروج د کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد ته خود دی له لاس بیتری او یا هم نور کې مچ تو کی نسی راوړلای. د دې لړلې درې تنو ازادي راوړی ته داسې وویل.
نوم جن محمد دی بلکی دی صاحب مجھے دے فضل کلی بل رجا دا کل مت کڑی وو ترا دا خدای فضل وچ نو خلاص ہوئی انو بیا مد ما دا کل مات کی بالکل مو واچ دا دکان تے دیر شان نصر اولا ل چرا وو چور تو گوری دستی متی بس خلاقیت بلا چ نشا خلاص د شپ بس بلا خلاق
نمی گوی علی دی درینان سوال چ تکلیف ورور د مسجد بشی غلا کړی د ورور اندار غلا کړی دی په پونه غلا کړی دی لینون غلا کړی دی د بازی بازی سرایونه چې خوندان نه صدا غوسه کړ کنا نو دروازه رکشل دی ورور
مټر ګټه باندې نس پر شو دی ورور دروازه ته مدوس وټم بی شي دی دغه دی نو ول چې په کوچه بسره چې کمندار ولادي پر غلا بیرې جو شپه شال ته د باندې وټه بدیږه مړه دی نه چې سکه یوس
مانو مامزای دی د چوری د ولسوال یم مر ډیر سره تنګ وره خو ما چې څه یوز غلې د کلی وو کور د دکان سره
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روږد کسانو لپاره د دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دی ونیسي.
غوښتنه مو دغه د حساب چې دا ورته جوړ شي دی ګرد زله گیر شي او دغه چار ځای په ډر خرسي دا باید چې د سکیر شي په دغه بازار کې وځه په ډران باندې چې خرچ نه کړي نو دې د کمې خواخي بار مجبور دي توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږد کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي له دې سره د پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوه لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږد کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیله له منځه یوسي څو په نشي توکو د روږد کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي له دې سره د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په مخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سږ کال په اورزګان ولایت کې بېلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې وو اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ژمنه کړې وه چې سږ کال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزني سپوخ پریږي او وسته خاطرې واردی. محمد جان وای چې په خوښه شتمن وو، خو کله چې په نشو اخته سو نو هر څه یې له لاسه ووتل. دی وای چې یو وارې ځان په روغتون کې بستر کړ او نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته سو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اخته سو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار اصیل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خو داسې و، یو دوه درې انډیوال هم و، بس زما دکان و هغلته دکان ته راتلل و راځه ووایه چې څنګه و. ښه طبیعت مې جوړ، صورت هم ګرم زمی و. ما ویل دنه ښه چې هلته پیسې هم راسره زیات و، ما زه داسې معلومیږي. هغه و کرا کرا د تی سرمایه هم لاړ، موټر هم لاړ، څه چې راسره بچه تیښې و هغه هم ځانه لاړ، ټول لاړ. د تی دغه څه پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی وم، یو 50,000 حکومت هم را کړی و. هغه مې وویل د تیغه نه بعد د تی بیا لیک سر روان شوم، بیا مې مچیګری وکړ، بیا لاړم صبخانه کې مې پرېښود. د تی بعد هغه نه بیا یو صبخانه نه ووتم، دې خوا ته ګرد خوا ته خو بیکار اومد. باز د اوله لاندې کښېن، هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نشه وکړه، هغه بل ویل چې د ما سره نشه وکړه. بېرته دوباره گرفتار شوم. کورنۍ هم وضعیت خو خراب و، خپل ماسومانو ته، ترې زامنو ته، ورارې ته هېڅ یو سلام دې اچولم. ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي، مالک م نه نیسي. خو موږ ته خو مستقیم نه وویل، خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کول کنه چې کوم بوټونه یا غوری درنه ورک نه شي. بس داسې بده لګېدل. ته وایي چې په مروی دې ویستلې و، ښه و خو نه. دا خبره مواد پیدا کول د پاره وروره سوکې د بازار کې ګرځي. بس دکانداران ته وایي چې ماما حاجي صاحب قیرده د الله په نوم یو لس روپۍ داسې ورته ګوري چې یا الله دا ځوني وګوره، دا قهاره وګوره، دا څنګه سوال کوي. خو مسلمانان دي خلک دتی هغه لس شل روپۍ ورکړي وروره. او بعضی ای چې دي بیا ښه په غلا باندې مخته شوي دي چې په څه ترفیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي. مثلا بور دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي، یو کابل نه غلا کوي بل کابړي کې خرڅ کړي وروره. دکانداران دیگیز راسی رو را چی آقا خو سامان باسی دل تکیری برتا چلاسی باز زی بود پس تاکیبی وای خلی دا خو کموز که پریم دی کنه زنی دست تاپیگی چی تو وای که خب یا پینزو را زماره ندخواله دی. اول باید زان تا یا کار پیدا که باید لگن لارسی زان بسر کی چی بسر کرو رو را زتی بس راسی آقا خپل کار تا اندام ور کی یا او چی چی مخکنه اندوالان دی یاد خصاول و یاد اتکاول و اوی سر باید کناسی ونه لدی گر پو قرار باید ورطا اوی شروع را ما پری خیده ای ما سنگ تنور مرازی.
تولنیز شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی راڈیو سر اڈی کٹنگ اکڑای.
دا ازادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي او هغوی د لستونې ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مینه غم او نشادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه، محمود خو خپله موسیقي اوري، رازه چه زاو تخ بلا نشاو کو.
یار نظیر جانه کل خبره ده وکڑه، زم خمار خماریم، ام دوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وارد مخه که تو درگه زب دا زروره خونی چه راو باسم.
اوهو سلیمه، دا چنگ تک سپین چرز دی.
یار مامو جانه تم دیر ساده سرایه، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی.
نو تا جو بخوا چرس وحل دا بیا چه شی دی؟
دا دا نشو پاچا دا پاچا.
تا ما خبرو که بابا پا نشو که بیا چه پاچا رویست؟
دا پودر دی پودر، چیزین خلق ورد هیروین وای.
تا سیلی ونین چو یه چو پودر چکوی؟
ولی پودر پچا چکوی؟
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي ولا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته پرېږده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوکه چې په خدای خمار خمار یم. د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله.
تازه خدا سے خوشحال ایاز لگا پاچه ایچی موقع چلیوی
دا تغازی خوشحال نشده چه طول دنیا غمون اپده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لگا پا آواکی چه والوتی
دا سی نوی چه تاسی اسمانونو تختلی است او زمو پزمکه وازی پریخیم.
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبال شه بیا بای هر ورز غواره.
یار از زنی تیریم تاسی تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی.
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگه کار؟
بس یوازی دانن پوده را سر و ها خو دی او رس خو هلاک پودری شه. مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پودرو وا یواز غوارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی. بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پدا یو زل چه کولو دی ولاک ایز بلا وی راش خوان دی و گورا
ساما دا نن بای زام در سر و هم او بگورو چه تاسی چنگال وزای. وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري؟
ټول ځان مې درد کوي تبه مې ده ناز ناز څه لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې دا دې ورځه.
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده. ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پې اخته کیږي.
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې نورې په دروازه کې څوک و؟
ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا دا دې ورځم.
ته خپله په درد اخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې؟
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده دا دې ځمه.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان. خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست هیڅ شرم و حیا نه لرئ.
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي. خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه بل شي به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې ولې په موږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زموږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان. نور زموږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه یې ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.